السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجیشو نن پنځشنبه د کاب یاهود څور لسمه او د مارچ 15 منټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان او پاکستان ستونزې باید د خبراترو او ډیپلوماسۍ له لارې هوارې شي. کابلوف دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د طالبانو د حکومت له سفیر ګل حسن حسن سره د کتنې پر مهال وکړې. په مسکو کې افغان سفارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې کابلوف وروستۍ شخړې د اندېښنې وړ وبللې او زیاتې کړې چې هېواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ منګړیتوب ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د چین له سفیر سره هم پر همدې موضوع خبرې کړې خو جزئیات روښانه نه دي. بل ورته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هېواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. اردوغان د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفون خبرو کې دا چمتووالی څرګند کړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه یو اونۍ وړاندې هغه وخت ونکته چې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي د چهارشنبه په ورځ په څلورو ولایتونو کې و کسان په درو ووهل شول. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوه تنه په بغلان، یو کس په بلخ، درې تنه په هرات او یو تن په اروزګان کې په درو ووهل شو. وړاندې راغلي چې دغه کسان د خبر پاڼې په ټکو د نامشروع اړیکو او له کوره د تیښتې په تور وهل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په عام محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزاوې د نړیوالو بشري حقونو نقص دی. د طالبانو حکومت بیا وایي دغه سزاوې د اسلامي شریعت په رڼا کې عملي کیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د ارقامو له مخې لیکلي چې تیر 2015 کال کې څه باندې 1100 کسان په درو وهل شوي چې 140 پکې ښځې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ د خپل عربستاني او اماراتي سیالانو سره په خبرو کې ویلي چین منځنی ختیځ یو ځانګړی استازی لیږي چې د منځګړیتوب لپاره اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو په 15 ورځ دغه څرګندونې په یو خبر پانه کې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له دغو عرب چارواکو سره په خبرو کې د هغوی له زغمه مننه کړې او ویلي دي چې ملکیان باید خوندي شي او د انرژۍ د تاسیساتو په ګډون پر ملکی اهدافو بریدونه ونه شي. چین د خپلو تیلو زیاته اندازه له منځنی ختیځه تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انرژۍ د بازار د تحلیل شرکت کپلر وایي په هرمز تنګي کې د تیلو د بیړیو تګ راتګ نوي په سلو کې کم شوی. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن هند او انګلستان د دغه جام دویمه نیمه پایلوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماخام په شپږو بجو د ممبئی په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې پرون نیوزیلند او جنوبي افریقا سره مخامخ و چې لوبه نیوزیلند په 9 وکټو وګټله او پایلوبه ته لار پیدا کړه. پایلوبه به راتلونکي یکشنبه د مارچ په 8 ترسره کیږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د امریکا د دفاع وزیر وایي پر ایران لا پراخ بریدونه کیدونکې دي.
وی آر اونلی 4 دیز انټو دیس اند دی ریزلټس هاف بین انکریډیبل.
د یونما د ماموریت د تمدید په حق لا په امنیت شورا کې څرګندونه شوې. جزئیات درکو.
طالبانو له محدودیتونو سره په د ماموریت د کار څرنګوالي له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روشانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو دوام پرون په ومه ورځ هم جګړه روانه و.
دا هم یو غټه ستونزه د افغان مجرمینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ.
کابل کې د پخوانیو یو پولیسو کورونه په ځای د هستوګنې د بلاکونو زیاتوالی په دې اړه هم درته په زړه پورې راپور لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د دفاع وزیر پیټ هگزت وایي د ایران په ضد د بریدونو لا زیاتې او لوی څپې په مخ کې دي او په خبرې کار اوس تازه شروع شوی دی. هغه د چهارشنبه په ورځ پر ایران د بریدونو په 15 ورځ په پینټاګون کې وویل چې امریکا او اسرائیل به چې د نړۍ پیاوړي هوایي ځواکونه لري په نږدې یو اونۍ کې د ایران د فضایي حریم بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. ښاغلی هیگزیت وویل د امریکا نور سرتیري هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي.
We are only 4 days into this and the result
he was it salur rezeki che muk de ghishkhrita nanawtaliyo pali de pam wal aw waqian an tarikhi de yawaz mutahid walatuno kawal shway de ghajagra maktabuzi kho kala che israel de faizu akuna ham muk sara yawzai shul zmuk de zwakuno uranawun ke waltian nur ham ur ziyata shwa دا جوړښت زموږ د اسلام پلوه سخت دریځو دښمنانو د لمنځه وړلو په معنا دی.
امریکا او اسرائیل د تیرې شنبه په ورځ پر ایران ګډ او همغږي بریدونه پیل کړل. په دغه بریدونو کې د ایران پر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سربیره یو شمېر ایراني چارواکي او سلګونه کسان وژل شوي. د سې شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت ګزار ورکړل شي. ترامپ د سې شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریش مرس سره د کتنې په مهال وویل دوی یعنی ایران نور هوایي دفاع نه لري، نور هیڅ ډول د کشف سیستمونه هم نه لري، نو هغوی به ډیر زیان وویني. د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی یو اوپتل د هند په اوقیانوس کې د ایران یو جنگي بیړۍ هم ډوبه کړې. د سریلانکا پولیسو او پوځي چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د ایران دغه بیړۍ د واتی عملی جسدونه پیدا کړي. ایران د امریکا او اسرائیل د بریدونو په خبرګون کې پر اسرائیل توغندیز بریدونه پیل کړي او په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي اډې او نور تاسیسات په نخښه کړي دي. د چهارشنبه په ورځ د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د فارس خلیج پر هیوادونو باندې خپل بریدونه ودروي. ایران بیا ویلي چې په منځني ختیځ کې د دوی بریدونه د امریکا پر منافع ودي او قطر او نور هیوادونه هدف نه دي. د قطر صدر اعظم بیا د ایران دغه اداره کړي او ویلي دي چې د ایران په توغندیزو او ډرون بریدونو کې د قطر هستوګنیزې سیمې له هغې ډلې د هم نړیوال هوایي ډګر شاوخوا ودانۍ، حیاتي زیربناوې او د ګازو د تولید تاسیسات په نښه شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
اوریدونکو د خبرونه په پاته برخه کې زموږ د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غزول کېدای شي د دې بنسټ د تګلارې په بدلون او د غشان د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو په بدلیدونکي لیدلوري پورې تړلې وي. امنیت شورا په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن لیدلوري د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت مؤثریت ستونزمن کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د روان مارچ میاشتې په ولسمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولې یا یوناما د ماموریت موده پای ته رسیدي او امنیت شورا د یو بل کال لپاره د دې اساسولې د کاري مودې د غزولو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې چې سې شنبه د هود یعقوب په 12مه په خپل وی پاڼه خبر کړي ویلي د یوناما د تګلارې بدلون او د افغانستان په اړه د امریکا بدلیدونکې لیدلورې کولای شي د ماموریت د غزولو په څرنګوالي او آن د یوناما په دندو اغیز ولري. په راپور کې راغلي یو لار ادا د امنیت شورا د یوناما ماموریت له اوسنۍ لومړیتوبونو او بدلون پرته د یو بل کال لپاره وغځوي. بل لار ادا چې د شورا غړي د افغانستان د بشري حقوقو د بدلیدونکو وضعیت او بشري بحران په پام کې نیولو سره د طالبانو لوري په یوناما د لګول شوی محدودیتونو په اړه خپل اندیښنه هم منعکس کړي. امنیت شورا ویلي د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولو په اړه د متحده ایالاتو د حکومت اوسنۍ دریس هم کېدای شي د ماموریت د غزولو په اړه د باسونو په بهیر اغیز ولري. راپور کې راغلي د افغانستان په اړه د واشنگتن نظر د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت اغیزمن پلي کول ستونزمن کړي دي. لامدې عمله د راپور پر بنسټ ښایي د امنیت شورا اړتیا وویني چې په افغانستان کې د شته واقعیتونو سره سم د یوناما په ماموریت او دندو لسره کتنه وکړي او د سولې او امنیت په ګډون په اصلي لومړیتوبونو ډیر تمرکز وکړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ د فعالیت غزول په هر صورت مهم دي، خو اړینه ده چې په ځینو برخو کې لا زیاته پاملرنه وشي. لړلې میرویس اشفته ازادي راډیو ته ویل ک د وسنۍ ولومړي توبونه او دندو پرته د یوناما ماموریت وغځول شي دا کار کولای شي د بشري حقوقو د څار په وضعیت اغیز وکړي. نو موړي ویل
ک په افغانستان کې د یوناما ماموریت وغځول شي ډیر احتمال شته چې درې بدلونونه پکې راشي. لومړی د بشري حقوقو د څار پر ځای پر بشري مرستو او عملی خدماتو تمرکز زیات شي. دویم طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالي له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روشانه او د ارزونه وړ معیارونه وټاکل شي. دا بدلونونه کولای شي لوی خوا د بشري مرستو بهیر منظم او هدفمند کړي، خو له بلې خوا متاسفانه د بشري حقوقو څار کمزور شي نو پر سیاسي او مدني ازادۍ منفي اغیز هم لرلای شي.
په خاني ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنن کې عزیز اریان فر هم وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازوالۍ د کار غزول اړین دي څو د بشري حقوقو د سرغړونو او د دې هیواد د عمومي وضعیت څارنه وکړي.
ما تر فکر مې کوم
زه فکر کوم چې لوی خوا باید په هر صورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ ماموریت وغزول شي څو مهمه دندې تر سره کړي. په بشري حقوقو او په دې برخه کې په سرغړونو څارنه ده، په ځنګړي ډول د خځو او ماشومانو حقونه، د جنسي تیریو د قضیو او نورو اړخونو څارنه باید وشي. لبلخوا ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان اوسنۍ روښانه انځور ولري. له همدې امله د یوناما ماموریت غځول ډیر اړین دی.
د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه سندي ویلي، خو ویان دي زبیح الله مجاهد تیر کال په افغانستان کې د یوناما د ماموریت له یو کلن تمدید وروسته ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دغه استازولي نړۍ ته د طالبانو په اړه په منفي ذهنیت ورکولو تورنه کړې وه. داسې مهال چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل رغنده او مثبت رول ټینګار کړی. تمه ده چې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي او په دې ناسته کې به د یوناما مشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او بشري وضعیت په اړه خپل تازه راپور هم وړاندې کړي. امنیت شورا ویلي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له لوري د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو نه عملي کول د شورا د یو شمېر غړو له مهمو اندېښنو څخه دي. راپور زیاتوي د دغو محدودیتونو د دوام او پراخېدو په اړه ښايي د شورا غړي په بل اقدام هم غور وکړي څو په دغو ژمنو ټینګار وشي او له طالبانو وغوښتل شي چې له ملګرو ملتونو سره تعامل په ګډون په عامه ژوند کې د ښځو د کار ژوند او زده کړو بشپړ ګډون ته زمینه برابر کړي. له دې سره د امنیت شورا یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او د افغانستان په خاوره کې د هر ډول ترهګریزي ډلې موجودیت رد کړي. یوناما د 2001 کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. له 2021 کال وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال په دې هیواد کې له څو محدود او فعالو نړیوالو بنسټونو شمیرل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دې ماموریت فعالیت له جدي ننګونو سره هم مخ شوی. په 2023 کال کې د طالبانو پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په کار بندیز ولګو د نړیوالې ټولنې پراخ خبرګونونه راوپارول. د دې اقدام په تعقیب امنیت شورا د 2023 کال کې د اپریل په 20 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په بشپړ او برابر ګډون ټینګار کړي او له طالبانو یې غوښتي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه لا هم دوام لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. د طالبانو دفاع وزارت بیا تیره شپه یو ور بیا پاکستانی لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو سیمو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشری وضعیت لا پسې خراب کړي او زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. ملي ټلویزیون په یو بیان کې چې چهارشنبه د کب 14 خپور کړی ویلي په روانو نښتو کې تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 115 ولسی افغانان وژل شوي او 123 نور ټپیان شوي. له دې وړاندې سه شنبه د کب 12 د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د ملکی مرژوبلې ډېری برخه یې ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي و چې په دې نښتو کې د افغانستان په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا، پکتیا او کندهار ولایتونو کې د ملکی وګړو 10 کورونه په بشپړ او 314 نیمه ډول تخریب شوي. 12 دوکانونه، 19 جماعتونه، یو مدرسه او د غراز یو روغتیایي مرکز هم ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو هم سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي و چې چې د فبروري ل شپږشتمې د مارچ تر دویمې د لومړنیو ارقامو لمخې لږ تر لږه یو سل شپږ څلوېښت ملکي تلفات ثبت کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ تازه چهارشنبه د هود دیارلسمه په خپله ایکسپانه په یو بیان کې د دغه نښتو له امله د ملکي مرګ ژوبلو په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دواړه لوري باید د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي او روانه شخړه د خبرو له لارې حل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون بیا په یو بل بیان کې چې چهارشنبه د هود دیارلسمه خپور کړی ادعا کړې چې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې پاکستاني ځواکونو د ختیځ کونړ په سرکانو دانګام او شلتن ولسوالیو د توپونو لسلو ډېرې ډزې کړې چې له امله یو ماشوم ټپي او ګڼو ولسي خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د ډیورنډ کرښې اخوا بیا د خیبر پښتونخوا د کرم ایجنسۍ پولیسو هم د کب په دولسمه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا په توغول شویو توغندیو کې یو کس وژل شوی دی. اخوا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړی چې سه شنبه د شپې د کندهار په ولایت کې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پاکستاني ځواکونو غاڼې پوستې ویجاړې کړې او مقابل لوري ته یې د مرګ ژوبلې دا ډول ادعا کړې. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې چې چهارشنبه د هود دیارلسمه خپور کړې د دې ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د پاکستان د یوې بی پیلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کړې. پاکستانی اړخ لا تر اوسه دغه ادعا او تازه نښتو په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواک ډول د طالبانو دا ادعاوې نشي تاییدولې. په همدې حال کې د دغه نښتو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو ولایتونو کې د نامنایۍ زیاتېدو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی او زرګونه کورنۍ اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ډبلیو پی مشر جان ایل ایف سه شنبه د هود دولسمه په جنیوا کې په یو خبري کونډه کې وویل چې د ننګرهار، نورستان، کونړ، لغمان، پکتیکا، خوست، کندهار او هلمند ولایتونو کې تر دېرش ډېرې ولسوالۍ د پاکستان د هوایي او ځمکنیو بریدونو له امله اغېزمن نیشوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لوري په خبره شوې اعلامیه کې د جان ایل ایف له قوله راغلی د روان وضعیت لامل په یادو سیمو کې د بیړنۍ خوړو ویش، ټولنیز ملاتړ په خونځیو کې د خوړو ویش او د معیشت یو شمیر فعالیتونه ځنډول شوی چې شاوخوا یو سل شپېته زره کسان یې اغېزمن کړي. نوموړي ویلي په تازه جګړو کې ځپل شوې ولسوالۍ لا د مخه له شدیدې لوږې سره مخ وي او اوس د دغه سیمو اوسیدونکي د لوږې په بیړني پړاو کې دي او دا چې په یادو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکي د ناورین کچې ته رسېدلې. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه نښتو او د فبروري له شپږشتمې راهیسې د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله نږدې شل زره کورنۍ بې ځایه شوې. د دغه نښتو او تاوتریخوالي له امله یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ هم ادعا کوي چې پاکستاني لوري مستقیم د دوی کلي او کورونه په نښه کول ځکه اړ شول خپلې اصلي مینې پرېږدي. د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ یو اوسېدونکي دریا خان چې له خپلې کورنۍ سره جلال آباد ته څیرمه سراچي علي خان سیمې ته راکډه شوې ازادي راډیو ته وویل
د یغه خوا نه چې اوانونه راتلل، توپونه راتلل، هغه ټول په کلي، په منطقه، بانډه په دې کې لګېدل. خلکو مالونه تلفات سو، کورونه تلفات سو، موږ مجبور سو چې په نیمه شپه راووتلو. دا خلک راغله څوک په یو کلي بل کلي.
د کونړ ولایت د سرکانو لسیمی بې ځای شوی تاوله ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه.
د راووتلو چې دلته د پاکستان توپونه جنگ شروع وسو، توپونه شروع وسول چې د کورو شاوخوا توپونه لګېدل او مالونه هم سره وګستل.
د ختیځ ولایتونو ترڅنګ ډیورنډ کرښې ته نږدې د نورو بیلابیلو ولایتونو د ګڼو ولسوالیو زیات شمېر اوسېدونکي هم د روانو نښتو له امله بې ځایه شوي او اوسمهال له امکاناتو پرته په نورو سیمو کې ژوند کوي. د خوست د علي شیر تریزیو اوسېدونکي محمد الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت چې ډېر ظالم دی کنه مسول حکومت سره کوي دوی وملي ټول ووم سره کوي کنه دا بالکل اسلام نه خبر نه دی مسلمان بالکل دین اسرائیل خو یار خسته دی.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د پیل شوی دغه نښتو د پای ته رسیدو تر اوسه دوی کومه پریکړه نه ده کړې، خو تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد چمتو دی چې د دغه شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د ترکیې او پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي اردوغان سه شنبه د هود دولسمه د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړي. انقره مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاویو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د دوهمې نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې وژلي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دې حمله کې دیارلس ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي.
بلخوا له څو ورځو راهیسې په پېښور، خیبر او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په پېښور کې د افغان مهاجرو د قومونو ځینې مشرانو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو له امله د دوی د ګرفتاریو لړۍ هم ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه دخلې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه ده افغان مهاجرینو لپاره. دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پوري افغان مهاجرینو ونیسي او تانو ته راوړئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړي دا روزګارم دا دکانونه هم دي، د خلکو کارخانه دي، د خلکو پلازی دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو دی ورځ ز منګه سوداګان نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راواس او دلته دی ورځ مهاجرین د سوالان نسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پری دي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي؟ او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته، خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې لته رو څوره زورای سي د تورخم په شمول په یو شمیر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوی دا، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونه خبره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیس وایاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملی کړې. لومړی مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
له خبرونو ور اخوا.
کابل خاریان وایي پلازمینه کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای د بلاکونو جوړول زیات شوي دي. یو شمیر دوی وایي داخلي او سهولتونه لري، خو یو شمیر نور بیا وایي چې په دې سره به نفوس زیات او خدمتونه لا محدود شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي د پخوانی یو پوړیز کورونو پر ځای اوس په پلازمینه کابل کې د بلاکونو او اپارتمانونو جوړول زیات شوي دي، چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبره تاییدوي. کابل خاریان د دې ودانیو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي د ښار بڼه یې ښکلې کړي او ښه سهولتونه او امکانات لري، خو ځینې نور بیا وایي په دې سره به نفوس زیات او بېلابېلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې خلک لا ستونزو سره مخ شي. د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي فرزانه چې په حویلیو کې د اوسیدو تجربه لري، خو تازه یو کال کېږي یو اپارتمان ته کډه شوي، ازادي راډیو ته یې وویل:
د لاک ژوند ډېر آرامه ژوند وي. مخکې چې موږ کور په حویلۍ کې وو، نو کله به چې ته تلو مونږ به یو نفر حتمن کور کې پاتې کېدو د امنیت دپاره، او دلته چې اوس بلاک ته راغلی وو ډېر آرامه دی. هر وخت کولی شي چې ټول ووځو، دروازه قلف کړو، پرې چې دلته چوکیدار وي، آرام وي، او د امنیت د لحاظ هم زړه جمع وي. او بل د هر ژمي کې به مونږ په اویلۍ کور کې زغال اخسته، لرګي اخسته، د بخارۍ دغه جنجال به وو. او دې کور ته چې اوس راغلی وو، یعنی د بلاک کور ته، د مرکز ګرمۍ سیستم ډېر راحته ژوندی وي.
د کابل د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي احمد سیار هم په دې بلاکونو او اپارتمانونو کې د سهولتونو خبره کوي.
ویجا زندگی په شکل منسجامه
دلته ژوند راټول پر مختللې او لوکس دی. د تشناب له نظر یا د پخلنځي له نظر یا ځینې نور سهولتونه چې د بلاکونو لري، لکه چوکیدار لري، د موټر پارکینګ لري،
پارکینګ موټر دوره.
احمد سیر زیاتوی چې په دې سره د خلکو د بیکورۍ ستونزه هم هواریږي. مخکې لګاونډیو هیوادونو یو شمیر سنو شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي محمد نسیم بیا وایي دا کار که سهولتونه رامنځته کوي، ستونزې هم زیږوي.
دا کار کلی خلک ته اسانتیا رامنځته کوي. له بل خوا د کابل خران چند اوس هم د برېښنا اوبو له کمښت سره مخ دي، د ګڼو ستونزو سره مخ کوي.
د کورونو په ډېرېدو سره زیات خلک کابل ته راځي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو این ابیتات د روان مریض کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي. یو این هبیتات دغه شان ویلي و چې ډېری راستنېدونکي افغانان په ښارونو کې استوګنه غوره کوي، او دې کار د ښارونو په عامه خدمتونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ودانیزو چارو یو شمیر انجینران وایي په افغانستان کې د ښارونو پراختیا لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ترسره کیږي، چې په خبره یې وروسته بیا ستونزې رامنځته کوي. له دې ډلې د جلال آباد پخوانی ښاروال انجینیر عباسین بهیر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د ښارونو د پراختیا لپاره په دې تیرو دوو لسیزو کې عمره کار چې لازم دی نه دی شوی. د دې په ځای چې ښارونه په افقي شکل باندې پراختیا وکړي، په عمودي شکل باندې انکشاف کوي، او په دې کې هغه خدمات چې په نظر کې نیول شوي هغه ساحو ته هغه کمیږي، او په دې ډول باندې په سیمه کې یو بحران پیدا کیږي. همدا اوس موږ په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو سطح چې د هغه پخکته باندې روانه ده، که همدا حالت دوام وکړي نو کېدای شي یوه فاجعه رامنځته کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې استوګنیزې سیمې اټکلیز نفوس ته په پام ویشل کیږي، چې خدمتونه هم لکه کانالیزیشن، اوبه رسول، برېښنا او سرکونه همغه نفوس ته په پام محاسبه او ډیزاین کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم تاییدوي چې په کابل کې قانوني ودانیزې چارې زیاتې شوي. د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي سه شنبه د هود 12مه ازادي راډیو ته وویل: کابل ښار مخ په ودې ښار دی، او بې له شکه کوم پلان چې ورته جوړ شوی د نویو ودانیزو چارو ټول موضوعات ورته په پام کې نیول شوي دي.
د جاهایی کې سړکا کلان است، امکانات بیشتر است، تعداد طبقات
چیرې چې سړکونه لوی دي، امکانات ډیر دي، ودانۍ هم لوړ پوړي زدي. چیرې چې سړکونه واړه او غیر پلاني سیمې دي، هلته ودانۍ هم کم پوړي زدي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې کابل ښار کې په خپل سر ودانیزي چارې تر سره کړي.
اجازه نه متي چې سر به خود شهر کابل آبادی کړو.
د یادونه ده چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو په وار وار د
ښار په سرکونو د ترافیکي ستونزو خبره کړي او د اوبو، برېښنا او ښاري ترانسپورت د کمښت په برخه کې هم شکایتونه مطرح کړي دي او لامل یې د نفوسو ډېرېدل یاد کړي دي. د مرسي کورس په نوم نړیوال سازمان د روان مریض کال په جوزا میاشت کې خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کاله پورې به کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. دې نړیوالې موسسې دا هم ویلي و چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه کسان بللي وو، داسې مهال چې دا ښار له شپږ تر 8 لکه کسانو د استوګنې لپاره طرحه شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، میگوید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود. کابلوف این اظهارات را روز چهارشنبه در مسکو در دیدار با گلحسن حسن سفیر حکومت طالبان مطرح کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در مسکو در صفحه ایکس خود نوشته که کابلوف درگیری‌های اخیر را نگران کننده خوانده و افزوده که کشورش آماده میانجیگری میان دو طرف میباشد. همزمان به گفته وزارت امور خارجه طالبان، در دیدار روز گذشته میان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و سفیر چین روی تنش‌های اخیر با پاکستان تمرکز شده. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که کشورش آماده است در تلاش‌ها برای برقراری دوباره آتش بس و پایان دادن به تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان سهم بگیرد. اردوغان این آمادگی را در تماس تلفنی با شهباز شریف صدراعظم پاکستان ابراز کرده. تنش‌ها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان حدود یک هفته پیش زمان آغاز شد که حکومت طالبان عملات تلافی جویانه ای را بر پوسته‌های پاکستانی در آن سوی خط دیورند آغاز کرد. ستره محکمه حکومت طالبان میگوید روز چهارشنبه 7 تن در 4 ولایت افغانستان شلاق زده شدند. ستره محکمه طالبان در صفحه ایکس نوشته که 2 تن در بغلان، 1 تن در بلخ، 3 تن در هرات و 1 تن در اروزگان مجازات شدند. گفته شده است این افراد با اتهام آنچه رابط نامشروع، فرار از منزل و تجاوز بر حریم شخصی خوانده شده، افزون بر شلاق به عفو از 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه نیز محکوم شدند. پیش از این کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که افزایش مجازات‌های بدنی در معظر عام بر اساس فیصله‌های طالبان نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در افغانستان به شمار می‌رود. حکومت طالبان همواره تأکید کرده که مجازات‌ها بر بنیاد قوانین شریعت تطبیق می‌شود. به گفته کارشناسان سازمان ملل، بر اساس آمار محاکم طالبان در سال 2025 دست کم 1110 تن از جمله 940 مرد و 170 زن در معظر عام شلاق زده شدند، رقمی که تقریبا 2 برابر سال 2024 خوانده شده. وانگی وزیر خارجه چین روز چهارشنبه به همتایان خود در عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که چین یک نماینده ویژه به شرق میانه اعزام خواهد کرد تا برای میانجیگری اقدام کند. در 5 روز عملیات مشترک ایالات متحده و اسرائیل با ایران و همزمان با ادامه عملیات ایران به کشورهای عربی خلیج فارس، وزارت خارجه چین در بیانیه‌های این موضوع را بیان کرده. بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، آقای وانگی در تماس تلفنی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش از خیشتنداری عربستان و تأکید این کشور بر حل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز قدردانی می‌کند. در یک تماس تلفنی جداگانه با وزیر خارجه امارات متحده عربی، وانگی گفت خط قرمز حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها نباید نقض شود و اهداف غیر نظامی از جمله تأسیسات مرتبط با انرژی نباید مورد حمله قرار گیرند. چین بخش اعظم نفت مورد نیاز خود را از شرق میانه تامین می کند. این در حال است که شرکت تحلیل بازار انرژی کپلر روز چهارشنبه اعلام کرد که تردد نفتکش ها در تنگه هرمز از زمان آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل به ایران 90% کاهش یافته. و در ادامه جام جهانی کرکت بیستاوره امروز تیم‌های هند و انگلستان در دومین بازی نیمه نهایی این رقابت‌ها به مسافه هم میرند. ایدیدار ساعت 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شهر ممبئی برگزار میشه. در نخستین بازی نیمه نهایی جام دیروز تیم نیوزیلند و آفریقای جنوبی با هم روبرو شدند که نیوزیلند با پیروزی در این دیدار به مرحله نهایی راه یافت. بازی نهایی جام قرار است روز یکشنبه 18 اوت برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه وزیر دفاع آمریکا میگوید که در جنگ علیه ایران به گونه قاطع پیروزند و موج بیشتر از عملات علیه ایران در راست.
We are only 4 days into this and the results have been incredible.
تنها 4 روز می شود که ما وارد این درگیری شده ایم، اما نتایج آن چشمگیر و واقعا تاریخی بوده است.
عملات مشترک آمریکا و اسرائیل بر ایران امروز وارد 6th روز آن شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی تمدید دفتر یونما در افغانستان است. کارشناسان افغان چی میگویند؟
کار نمایندگی سازمان ملل در افغانستان چند وظیفه بسیار مهمه باید انجام بدن. یکی نظارت بر حقوق بشر و نقض حقوق بشر، مسائل حقوق زنا است، حقوق کودکا، خشونت، تجاوز و بعضی جنبه های منفی دیگه که ای باید نظارت شود است.
و در ادامه میشنوید که باشندگان کابل درباره جاگزینی خانه های اولیدار در این شهر چی گفتنی دارند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه ما فرشته نگاه و همکارم ستار فروغ با شما هستیم. امروز پنجشنبه 14 اوت 1404 خورشیدی است که برابر میشه به 5 مارچ 2026. میپردازم به نشر گزارش ها و آغاز میکنم از اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا در مورد آنچه در ایران میگذرد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا میگوید که موج های بیشتر و بزرگتر از عملات علیه ایران در راه است و به گفته او کار تازه شروع شده. او روز چهارشنبه در 5th روز عملات علیه ایران در پنتاگون گفت که آمریکا و اسرائیل دو نیروی هوایی قدرتمند جهان در نزدیک به یک هفته کنترل کامل حریم هوایی ایران را به دست خواهند گرفت. آقای هکست گفت که سایر نیروهای آمریکایی نیز در حال رسیدن به منطقه هستند. و بیشتر گفت
We are only 4 days into this and the results have been incredible.
تنها 4 روز می شود که ما وارد این درگیری شده ایم، اما نتایج آن چشمگیر و واقعا تاریخی بوده است. تنها ایالات متحده آمریکا می توانست این جنگ را پیش ببرد، اما زمانی که نیروهای دفاعی اسرائیل نیز با ما یکجا شدند، توانایی ویران کننده نیروهای ما بیشتر شد. این ائتلاف به معنی از میان برداشتن دشمنان اسلامگرای تندرو ماست.
وزیر دفاع ایالات متحده در ادامه اظهاراتش گفت که آمریکا در جنگ با ایران پیروز است و اردوی ایالات متحده تا هر زمانی که لازم باشد میتواند بجنگد. آمریکا و اسرائیل روز شنبه گذشته عملیات مشترک و هماهنگ علیه ایران را آغاز کردند. در عملیات علاوه بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی، شمار از مقامات ایرانی و صدها نفر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه گفت که در روزهای آینده ایران ضربات شدید خواهد دید. ترامپ در انگام دیدار با فدریش مرتز صدر اعظم جرمنی در قصر سفید گفت ایران دیگر دفاع هوایی ندارد و هیچ سیستم کشف دیگر هم ندارد، بنابراین آسیب شدید خواهد دید. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک زیردریایی این کشور در اقیانوس هند یک کشتی جنگی ایران را غرق کرده. پلیس و مقامات نظامی سیلانکا روز چهارشنبه گفتند که 887 نفر از سرنشینان این کشتی ایرانی پیدا شده. ایران در عکس العمل به عملات آمریکا و اسرائیل عملات راکتی علیه اسرائیل آغاز کرده و پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در شرق میانه را نیز هدف قرار داده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی، صدر اعظم قطر، روز چهارشنبه از وزیر خارجه ایران عباس عراقچی خواست تا هر چه زودتر عملات خود علیه کشورهای خلیج را متوقف کند. ایران پاسخ داد که عملات آنها در شرق میانه علیه منافع آمریکایی هاست و قطر و دیگر کشورها هدف آنها نیستند. صدر اعظم قطر این ادعای ایران را رد کرد و گفت که در عملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین ایران مناطق مسکونی قطر از جمله اطراف میدان هوایی بین المللی حمد، زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات تولید گاز این کشور هدف قرار گرفتند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. فرشتن نگاه هستم. تشکر از امرویتان با رادیو آزادی. اکنون با همکارم ستار فروغ بمانید.
تشکر فرشته جان. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ماموریت فعلی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در هفته مارچ به پایان می رسد. شورای امنیت سازمان ملل گفته تمدید ماموریت یوناما ممکن است به تغییر رویکرد این نهاد و نیز دیدگاه در حال تحول ایالات متحده نسبت به افغانستان مرتبط باشد. کارشناسان چی می گویند؟ گزارش سنا کاکل را در این باره می شنویم.
با نزدیک شدن زمان پایان ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در هفدهم مارچ، شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی تمدید فعالیت این ماموریت برای یک سال دیگر است. این شورا در گزارش تازه‌ای که به تاریخ 2 مارچ در وبسایت خود منتشر کرده افزوده که تغییر رویکرد یوناما و دیدگاه در حال تحول ایالات متحده آمریکا نسبت به افغانستان میتواند بر چگونگی تمدید این ماموریت و حتی بر وظایف آن تاثیر بگذارد. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها این است که شورای امنیت ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر بدون تغییر در اولویت‌ها و وظایف آن تمدید کند. گزینه دیگر این است که اعضای شورا با در نظر گرفتن وضعیت در حال تغییر حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان، نگرانی خود را از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر فعالیت‌های این ماموریت منعکس سازند. در گزارش همچنان آمده است که رویکرد کنونی دولت ایالات متحده در قبال ماموریت‌های سیاسی ویژه سازمان ملل نیست ممکن است بر روند و لحن بحث‌ها در مورد تمدید این ماموریت تأثیر بگذارد. شورای امنیت سازمان ملل گفته که موضع ایالات متحده در قبال افغانستان در حال تغییر است و واشنگتن باور دارد محدودیت هایی که طالبان بر فعالیت های سازمان ملل وضع کردند اجرای مؤثر ماموریت یوناما را دشوار ساخته است. به همین دلیل بر اساس این گزارش ممکن است شورای امنیت نیاز ببیند وظایف این ماموریت را با واقعیت های موجود در افغانستان بازبینی و تنظیم کند و تمرکز بیشتری بر اولویت های اصلی صلح و امنیت با معیارهای روشن و قابل دستیابی داشته باشد. با این حال شماره از کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل می گویند که تمدید فعالیت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در هر صورت اهمیت دارد، اما در این حال باید در برخی بخش ها تمرکز بیشتری صورت گیرد. میرویس آشفته آگاه امور سیاسی و بین الملل می گوید اگر ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بدون تغییر در اولویت ها و وظایف کنونی آن تمدید شود، این موضوع می تواند وضعیت نظارت بر حقوق بشر در افغانستان را متاثر سازد.
که په افغانستان کې د یوناما ماموریت وغوښته
اگر تر افغانستان ماموریت یوناما تمدید شود احتمال دارد سی تغییر به میان آید. نخست به جای تمرکز گسترده بر نظارت بر حقوق بشر توجه بیشتر بر کمک های بشردوستانه و ارائه خدمات عملی افزایش یابد. دوم، شیوه کار این ماموریت با در نظر گرفتن محدودیت های وضع شده از سوی طالبان دوباره تنظیم شود و سوم، برای تامین صلح و امنیت معیارهای روشن و قابل ارزیابی تعیین گردد. این تغییرات می تواند از یک سو روند کمک های بشر دوستانه را منظم تر و هدفمند تر سازد، اما سوی دیگر ممکن است نظارت بر وضعیت حقوق بشر را تضعیف کند و در نتیجه بر آزادی های سیاسی و مدنی تاثیر منفی بگذارد.
منفی اغیز هم لرلشی.
در این حال عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین و آگاه امور بین الملل می گوید تمدید کار نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان ضروری است تا بر نقض حقوق بشر و وضعیت عمومی کشور نظارت کند.
من تو فکر میکنم که از یک طرف باید بر هر صورت تمدید شود کار نمایندگی سازمان ملل در افغانستان. چند وظیفه بسیار مهمه باید انجام بدن. یکی نظارت بر حقوق بشر و نقض حقوق بشر، مسائل حقوق زنا است، حقوق کودکا، خشونت، تجاوز و بعضی جنبه های منفی دیگه که ای باید نظارت شود. از طرف دیگه جامعه جهانی و سازمان ملل یک تصویر روشن از اوضاع افغانستان داشته باشه، تمدید کار نمایندگی بسیار مبرم است.
حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سال گذشته پیش از تمدید یک ساله ماموریت این سازمان در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنان گفته بود که یونما علیه افغانستان و طالبان به جهان ذهنیت منفی می‌دهد، در حالی که سازمان ملل متحد همواره بر نقش سازنده و مثبت خود در افغانستان تاکید کرده است. انتظار می‌رود اعضای شورای امنیت سازمان ملل هفته آینده در نشست درباره وضعیت افغانستان بحث کنند و در آن نشست رئیس ماموریت یونما گزارش تازه از وضعیت سیاسی، امنیتی و بشردوستانه این کشور ارائه کند. بر اساس گزارش تازه این شورا، امتناع طالبان از پابندی به بسیاری از تعهدات بین المللی افغانستان و ویژه تعهدات مربوط به حقوق زنان و دختران یکی از نگرانی های عمده برای شماره از اعضای شورای امنیت به شمار می رود. گزارش می افزاید که با توجه به ادامه و گسترش این محدودیت ها، اعضای شورا ممکن است اقدام دیگری را برای تاکید دوباره بر این تعهدات در نظر گیرند و از طالبان بخواهند که زمینه مشارکت کامل زنان و دختران را در زندگی عمومی از جمله آموزش، کار و تعامل با سازمان ملل فراهم کنند. بر علاوه برخی از این شورا میگویند حضور و فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان میتواند تهدیدی برای ثبات منطقه باشد. اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است و حضور هر گونه گروه تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده است. ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در سال 2002 برای کمک به روند سیاسی، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد شد. این ماموریت پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 همچنان در افغانستان باقی مانده و یکی از معدود نهادهای بین المللی فعال در این کشور به شمار می رود. با این حال فعالیت این ماموریت در سالهای اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است. از جمله تصمیم طالبان در سال 2023 مبنی بر منع کار زنان افغان در سازمان ملل واکنش گسترده جامعه جهانی را در پی داشت. در پی این اقدام شورای امنیت در 27 اپریل 2023 قطعنامه تصویب کرد که در آن بر مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در جامعه افغانستان تاکید شده و از طالبان خواسته شد محدودیت ها علیه زنان را لغو کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از شهروندان کابل میگویند که در این شهر ساخت و ساز بلند منزل ها و آپارتمان های مسکونی به جای خانه های قدیمی یک منزله افزایش یافته است. آنها درباره جایگزینی خانه های حولیدار نظرات متفاوت دارند. گزارش در این مورد.
شماری از شهروندان کابل میگویند که در پایتخت به جای خانه های یک منزله قدیمی ساخت بلاک ها و آپارتمان ها افزایش یافته است، موضوعی که شهرواری کابل تحت کنترل طالبان نیز آن را تایید میکند. نظر شهروندان درباره این ساختمان ها متفاوت است. برخی میگویند که ظاهر شهر زیباتر شده و امکانات خوبی دارد، اما برخی دیگر هشدار میدهند که این کار باعث افزایش جمعیت و مشکلات دسترسی به خدمات مختلف شهری میشود. فرزانه ساکن منطقه احمدشاه بابا مینا که قبلا در حولی زندگی میکرد و حدود یک سال است که به یک آپارتمان نقل مکان کرده، به رادیو آزادی گفت:
بلاک جون ډیر آرام جون دی،
زندگی در بلاک بسیار آرام است. قبلا که در حولی زندگی می کردیم، اگر کسی بیرون می رفت یک نفر باید در خانه میمان به خاطر تامین امنیت. حالا که اینجا آمدیم همه چیز آرام است و هر وقت می توانیم از خانه بیرون می رویم، چون نگهبان دارد و از نظر امنیت خیالمان راحت است. ضمن این که در خانه قدیمی هر زمستان زغال و چوب می خریدیم و بخاری مشکلات داشت، اما اینجا سیستم مرکز گرمی است و زندگی راحت تر است.
بلاک کورتا دی مرکز گرمی سیستم در دیر راحت جوندی.
احمد سیار ساکن منطقه پروژه تایمنی کابل نیز درباره امکانات آپارتمان ها می گوید:
اینجا زندگی به شکل منسجم است، به شکل بسیار مدرن است، لوکس است. از لحاظ تشناب اگر بگیریم، از لحاظ آشپزخانه و بعض سهولت های دیگه که بلاک ها داره، مثل از اینکه چوکی دار داره، مثلا پارکینگ موتر داره.
او افزود که این کار به حل مشکل بی‌خانمانی نیز کمک میکند، زیرا به گفته او بسیاری از افغانهای بازگشته از کشورهای همسایه برای پیدا کردن خانه با مشکلات جدی روبرواند. با این حال محمد نسیم ساکن منطقه خیرخانه هشدار میدهد که این کار هرچند امکانات فراهم میکند، اما مشکلات نیز به همراه دارد.
این اقدام اگرچه برای مردم امکانات ایجاد میکند، اما کابل که هنوز با کمبود برق و آب مواجه است، با افزایش جمعیت با مشکلات بیشتری روبرو میشود.
بر اساس گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات، بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در کابل زندگی می کنند و بسیاری از افغانهای بازگشته ترجیح می دهند در شهرها سکونت کنند، موضوعی که فشار بر خدمات عمومی شهری را افزایش داده است. شماری از مهندسین ساختمانی می گویند که توسعه شهرها در افغانستان آنطور که لازم است انجام نشده و این امر مشکلات به وجود آورده است. انجینیر عباسین بهیر، شاروال سابق شهر جلال آباد ولایت ننگرهار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه د خرونو د پراختیا د پاره په دې تیر دوه ولسی
متاسفانه تا یه دو دهه گذشته کار لازم برای توسعه شهرها انجام نشده است. به جای توسعه افقی، شهرها به شکل عمودی رشد کردند و خدماتی که باید برای این مناطق در نظر گرفته می شد کاهش یافته و بحران ایجاد شده است. اما کنون سطح آبهای زیرزمینی کابل در حال کاهش است و اگر این وضعیت ادامه یابد ممکن است فاجعه رخ
دهد.
او تاکید کرد که محله های رهایشی باید بر اساس جمعیت تخمینی طراحی شوند تا خدمات مانند کانالیزاسیون، آبرسانی، برق و جاده ها نیز مطابق نیاز جمعیت برنامه ریزی شود. شاروال کابل تحت کنترل طالبان نیز افزایش پروژه های قانونی ساختمانی نیز در این شهر را تایید می کند. نعمت الله بارگزای سخنگوی اداره به رادیو آزادی گفت:
در جاهایی که سرک‌ها کلان است، امکانات بیشتر است، تعداد طبقات هم زیادتر است. در جاهایی که سرک کورتر است یا سایه غیر پلانی است، تعداد طبقات هم کمتر است. با اون خاطر است که ما هیچ کس اجازه نمی‌دهیم که سر به خود در شهر کابل آبادی کنه.
پیش از این نیز شهروندان کابل بارها از مشکلات ترافیک، کمبود آب و برق و محدودیت حمل و نقل شهری شکایت کرده و علت آن را افزایش جمعیت اعلام کردند. سازمان بین المللی مرسی کورپس در ماه جوزای سال جاری هشدار داده بود که تا سال 2030 کابل با بحران جدی آب و خشکسالی مواجه خواهد شد. این سازمان همچنین گفته که حدود 80% آبهای زیرزمینی کابل آلوده و غیر قابل استفاده است. به گفته مرسی کورپس، جمعیت فعلی کابل حدود 7 میلیون نفر برآورد شده، در حالی که این شهر برای سکونت 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماری از جوانان در افغانستان میگویند به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی در رشته‌های تحصیلیشان به ترمیم تلفن‌های همراه روی آوردند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در این زمینه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت را فرا گرفتند. بیشتر در این گزارش.
کار کردن در رشته متفاوت در افغانستان پیش از این هم رایج بوده، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و افزایش فقر و بیکاری، شماره از جوانان به مشاغل خارج از رشته تحصیلی خود مانند ترمیم موبایل روی آورده و آن را به شکل حرفه‌ای دنبال می کنند. با برخی از جوانان که در رشته های مختلف تحصیل کردند و شمار دیگر کارزوی تحصیلات عالی را داشتند می گویند به دلیل نیافتن شغل و چالش های اقتصادی اکنون به کار ترمیم موبایل رو آوردند. عبیدالله محب باشنده کابل که می گوید از فاکولته فارمسی فارغ شده و قبلا دواخانه داشت اکنون کارگاه ترمیم موبایل دارد. او برای رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 9 نفره خود را بر عهده دارد.
پیش از اینکه ما بیام در بخش انجینری و موبایل در بخش فارمسی ما خودم پنتون به اتمام رسندم فارمسی را خلاص کردم دیگه دواخانه هم داشتم خواهم تحولاتی که پیش آمده می باید شده که دواخانه را دیگه پیش برده نتونم دیگه من مصارف خانه بود مصارف خودم بود دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم منم صاحب دکان خود هستم صاحب کاروبار خود هستم کس مانه نه شکر الحمدلله تا 10,000-12,000 افغانی میتونم که یک کار کنم اما مشکل خودم مسئله حل میکنم مشکل فامیل خودم حل میکنم.
بانک عبیدالله محب ماهانه حدود 10,000-12,000 افغانی درآمد دارد اما این میزان درآمد در شرایط اقتصادی افغانستان که بر اساس شاخص فقر چند بعدی برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و مؤسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد در سال 2022 حدود 64.9% مردم در افغانستان در وضعیت فقر هستند و این مبلغ برای تامین نیازهای یک خانواده پرجمعیت کافی نیست. در این حال نیمولا باشنده ولایت ننگرهار که از رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان فارغ شده میگوید اکنون بخش ترمیم تلفن های همراه را انتخاب کرده و در آن مصروف است.
اومدی کوششونه وکړه غزمون برخه کې کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس برخه
خدم تلاش زیاد کردم در بخش مربوطی رشته مانند استادی پوهنتون یا مدیریت کتابخانه که کار پیدا کنم اما نتوانستم چون این رشته فقط در لغمان است. بعد به دلیل بیکاری به مرکز ترمیم موبایل رفتم زیرا اکنون موبایل عمومی شده و استفاده کننده زیاد دارد. وقت استفاده کننده زیاد باشد حتما خرابم می شود. بسیاری از دوستانم که پوهنتون خواندم به همین بخش آمدند و برخی هم درس را نیمه رها کردند. یک جوان با 30,000 افغانی می تواند آموزش ببیند و یک حرفه یاد بگیرد و آینده اش را بسازد.
آنان می گویند برای یادگیری ترمیم و موبایل در یک دوره 3 ماهه با پرداخت 1,000 افغانی فیس ماهانه این کسب را مخته و 2-2.5 ماه پس از فراغت ورکشاپ باز کردند. در این حال مسئولان شماره از مراکز آموزشی ترمیم و موبایل و وسایل برقی نیز می گویند مراجعه جوانان نسبت به گذشته در این مراکز افزایش یافته است. از این جمله امیرالله امیر رئیس یک مرکز آموزش ترمیم و موبایل در کابل به رادیو آزادی گفت
شما بخش ترمیم موبایل در سال که اگر برتون بگیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم در این قسمت و سیستم ما به شکل است که 3 تا 4 ماه می باشد و جوانان میان یاد می گیرن و صاحب شغل و عرفه می شن. ما جوانایی داریم که از رشته های مختلف مثلا فارغ گردیدن از جمله مثلا اقتصاد است بخش های فارمسی است به مالجوی و بخش های دیگه که مثلا هست اینا فارغ گردیدن و در پهلوی از او میخواین که رشته را هم یاد بگیرن و صاحب یک شغل شود. چون این رشته ای است که تقریبا 3 تا 4 ماه سال دوام میکنه بعد از او باز اینا میتونن کاروبار خود شروع بکنن و کار بکنن.
با گفته او نه تنها جوانان بلکه حتی افراد میان سال که از وظایف قبلیشان برکنار شدند یا در بخش‌های مختلف کار پیدا نمی‌کنند به این مراکز مراجعه کرده و پس از 3 تا 4 ماه آموزش ورکشاپ ترمیم و موبایل باز می‌کنند. هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در اداره‌های دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها در مدرسه‌های دینی آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره های دولتی شده است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. در این حال شمار از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی میگویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به صورت وارد بازار کار شوند. آقا ملوک سهار متخصص بخش تکنولوژی و انجینیر سافت‌ویر به رادیو آزادی گفت
دست نیوی تکنولوژی باید پاملرانه وسیم
اگه دلیل دست دو نیم برابر پرمختگ.
این که چرا باید با تکنولوژی توجه بیشتر شود، دلیلش این است که پیشرفت در این بخش دو نیم برابر بیشتر است. اکنون در جهان جوانان زیادی در همین عرصه کار میکنند و حتی یافتن کار خارج از آن برایشان دشوار است. در افغانستان هم جوانان میتوانند به طور آنلاین در هر زبانی کورس ها و ورکشاپ ها را بیاموزند، در خانه وسایل تکنیکی مانند لپتاپ فراهم کنند و حداقل روزانه 2 تا 3 ساعت برای یادگیری مهارت ها وقت بگذارند. مشکلات کشور به این معنی نیست که ما توقف کنیم و چیزی نیاموزیم. جهان برای ما توقف نمی کند و باید پیشرفت ها را یاد بگیریم.
پیش از این نیز سازمان های بین المللی و نهادهای ملل متحد درباره وضعیت افغان های ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستانه اند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.